نږدې د سمندري ځواکونو لیوي پوځي اډې وسلې ورکړې دي.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر او اختیار لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1955 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نو وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ ساجبه دوران وي، ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوسن مې ډیر ځوانانو نه تکړی، دادای موږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ، زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هر ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خوای سلیم عقل په سالم بدن کې.
ممکن خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله مورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلی کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب، د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي، دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا و نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي، څه ښکلی او مزهدار چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خانه، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم. ښه ملک صاحب، وده نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو؟ لاره خو به د نه وي غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې درسره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پرې بحث او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب. وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم؟
ملک صاحب، غونچه ګل له څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګومان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وو.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دېته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوشی بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
دا سی بنوی مولای صاحب، هغه خو ډیر خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی؟ ډیر یې نازوی، د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی، هسه د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلق دی، مونږ یې څه کوو؟ مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلې جوړ کړای، ښوونځی جوړ کړای، څه کړی دي؟
مولوي صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي، نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یار ملک صاحب، داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا وایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر؟ اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب، دا دوه څاڅکي واکسین زمونږ او ساسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګزار نه ساتي. او بل دا چې په دې واکسین زمونږ او ساسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زمونږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوي.
و ملک صاحب، توبه وباسه، شفا ورکونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یار مولوی صاحب، ډیر پخا خبره دی وکړه.
و مولوی صاحب، د نړۍ ټولو دینی علما او فتوا صدر کړه ده چې دا واکسین حلال او روا دی، ته ولې خپل خېټې خبرې کوې؟ کالا تعالی مرض پیدا کړی، نو دوای مورته پیدا کړی ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب، حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته د هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته د واکسین وکړي، صحیح شوه؟
یار ملک صاحب، له ژبې دې جار شه، ښه ده چې دا شر وشکېږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده، را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب، ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله. تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا خبر صاحب خیالی خو معلوم نشول، چولی ولی را نقلل امیده
سنگینا. گمان کام چه دی ورزو که دیر مصروفه ای، لی اوی خواد دفتر کارونا او لی بلی خواد واکسین کمپاین، بلی دی فرنگی مرکز جوری دل طولی اوزای شول.
از در نده غبار صاحب و خیالی پا اکل پختنه کام او ترا تا نوری کیسه کوی.
غبار صاحب نه نرازی، اغا دغه معلومات را لگلی دی چه باید موگ او تاسوی لکلیوالو سر شریک کن.
رختیا بایی؟
هو غبار صاحب، تای رئیس ویلی چه تا نور دی کمپاین لپاره مورزا او لابراتوار کی اوسا او خیالی دی ولسوالی بازار تا تلاله کم چالن دی فلم برداره او اکاسه چلز دا کوی. او خیالی ویل غوارم چه سم مسلکی کام را مایند شم.
خا خا، دا خو خا خبره ده. خیالی لکه چه بیا خیال پلا وحلی دی، خدای دی همت ور کی چه زده ای کی، دا خو خا کار دی. خانو درزه چه پیلی کل خیر سره؟
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بسم الله بای کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دا غسی
دوستانه ورونو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ما موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګوزان په اړه لږ شانتي معلومات درکړو. سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګوزان او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو او قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ.
وعلیکم السلام.
دوستانو تاسو به خبر یاست چې ګوزان یو ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګوزان اخته ماشوم نه روغ ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زمون قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزان اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
فکر می کو چې ورځ بل دې ناروغي نه فشم او بیرته به په خپلو پښو درېږم. خو ډاکترانو راته وویل چې له بعده مرغه ته به ټول عمر فالج یې، ځکه چې فالج یا ګوزان نه ښه کېږي. زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فالج وي. د خپل ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه،
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاری او سابه په کلورینو یا په مالګه او یا په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي. او
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی د ما لوی کړی ما دی، خارج ته ما لیږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغه خودی په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلا جانا، لالا جانا، لګو خان دې چکسونه مو خوښته راشي. داسې پکار یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکه او ملالۍ، ولې بیړه لري؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي. زما ټول پام دې ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه.
وا وا، داسې فلمي عکس دې واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړې دي.
پلار جانا، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دوو کورونو لرګي دي. د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانا گمان کوم چې د کڑکۍ او دروازو لپاره نور لرګي ته اړتیا لرو. لدې لرګي نه خو کڑکۍ نه جوړیږي.
چورت موه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی.
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارت راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بے شکه دی پلار جانا، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانا د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلمه، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړمه.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
د سترګو پلار جانا.
عاشقه وایم کور دې له غلې ډک شه. کوخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خلته همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګسه دی.
والا کچنار گولا ډیره پټه کیرا باندې مکو غلطی می کړې په خپل سمو ما عاشق د خپل بام ووري د بلچا کور ته نه چری دی غموس
دا والا کا عاشق دا څوک دی چې مون خو ته روان دی؟ ته یې پیژنې؟
کو به دی څه شو هغه دی؟ او هو هو، ای یاره، ما ته خو لکه د مرکز غر خان جاسوس ښکاری. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کومه، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پیژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکته کومه ده؟ ای مګه ماشنا غونې ښکاري، چیرته به لیدلی دی؟
ونه ځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی. ما زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وی زبا د سخت و بخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غې کې ونیسه، به ته ورشې بک ډکه. والا کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی. وخ عبدالجانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والا
السلام علیکم.
ډېر بودا پاس
مرده که مظالمه. زور مرا کوه
باشه
خوری چه دوم را قوی شوهی. یار پخیر
با خدای چه غشبه من پو خوب که ولیده. تو دوم را موده چه ره او رفی؟ دوماری جواندی ده هیز درک نو
گوره کنه، اوز چالاکه شوهی امی ها؟ زنو باید تانه گیلا وکم، تا کل از ما پوکتنه کرده.
تا رازه 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 تا رازه چه نارگل سرم ماری پیشه دم زمانیش ده یار او مل گره ده
مخ کشه درزه
رازه.
ستره ماشه عبدالله روره، پا خیر اغلی.
خیر روسی، تستره ماشه چه نارگله؟
وی چه نارگله؟ تی چنگ پیشنی ها؟
کور دی لغا لیدک شه ها شکا مخ کی ریور پسی منده نکری؟
خیر ده، زما پا لیدو لکشان ور خطا شو. دا زکا چه زور تا دیر گرانی ما.
پونو د سخت ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګرانې. ښه وختونه مو سره تیر کړي دي.
والا چې ښه وختونه و.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کینو، عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
مخکې
ولاړ شه. رښتیا وایي عبدالجان، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای او ګړه خوشته کړه.
او ولې نشته؟ دا به اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دام د خوشحال کاکا توره ګوړه واخله چې دمه دې جوړه شي.
ښه
نور شجانه که خخ عبدالجانه ودی نوالی چیز ما خواته ده سنگه را پیخه وکره لاره خوب ده نی غلطه کرده
نه نه لاره منه ده غلطه کرده که پوخ را غلایم درده و روسته با هم دلتا در سره و سیگم او دی و کاروبار غم بم را تکوی
انشالله ولی نه دیر خواه خفه کرده کرده ای خود نوالی چه سر دول کار گواری
دیر خبره می پزره دی یا با سره کسی که او اوز با دامه جوڑه کچنگه
او بایم چه بلکل سمده اوز پا کرار دا چای وزکا
او هو غبار صاحب سلام علیکم لطیره مده پاس میولی ده بیخی بدل شوه ای والا
وعلیکم سلام چنگه دکتر صاحب خالده یاره بدلی ده خود دوم را زر امکان نلری هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تیرې کړم نو سم تازه کیږم اوس تازه له رسختۍ نه راغلی یم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره درپسې خفه شوي و ښه ده چې ژر بیرته راغلی په خیر سره
کور ودان ډاکتر صاحب زما هم یادېدی
غبار صاحب دا تیرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډیر بریالی و ډیرو کلیوال را سره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړه و خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تیر شول
ډیره ښه ده په تا مې باور درلوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکتر صاحب دا مې دنده ده هو خو د ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره دی یو ډول ضد ورسره لري
خدای دې ورته انصاف ورکړي په بې ځایه زده او زد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکتر صاحب
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزو سره مخامخ شي
هو نو باید چې د دې کار پوښتنه تی وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پرې خبر دي هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسره حساب وشي که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخي در سره هم نظر یم
دلوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټولو کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د خژوند لپاره کوخخ او هڅه کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې په همدې خوشاله کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ساينلیک ورک
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
مون ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکت دی همداسې له ګران یوسف جان خیالی سنگین امید عاشق الله استاد فیروز شاغا او غنچه گل نه مننه کوم بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړم کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده نن مونږ او تاسو دلته راټول شوي یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلي دي د پرمختګ خوبونه د ترقۍ خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډېرې خبرې نه کوم غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو کلی شریف او متدین ولسا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راک ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
وخلکو لکه چې چنارګل مو هیر شو وایم د مرګي دې هیر شي. اوس نور زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ، ګوړه به وخورئ. خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزن واکسین دومره مؤثر دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزن پیښې صفر ته رسولې؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
هیلو وڑانگا رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
د هیلو وڑانگا د هیلو وڑانگا ساسو د ژوند تمثیلونکې رادیوی ډراما ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادۍ میلمه.
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې، خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی. لوري سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی، د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نومونه د وردګ تخلص لري که او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل، خپلوانو به یې د کلي په ملا د قرآن عظیم الشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ بزېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ولای پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمیر بکري را پاسان د کابل پانتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لیږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولیږل شو. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1935 کال کې پای ته ورسولې او یو څو 15 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې 3 کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې مهاجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستانه تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخیر د جمهوریت دوره وه او زه د یوه دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی یم.
او فرانسه کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کالونو وروسته د بعدم را په وطن کې دا ناخال رامنځته شوی او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراح په حیث باندې څلاسه 1.5 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي و او ډېرې ناخالۍ په افغانستان کې لیدلې وې و هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و نو د ما ژبه له پخوانه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته اویسن وایي، او بل د لاریب وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د 3 کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه،
حال دا چې په افغانستان کې به په شوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون وو، په اکثرو کې به انګلیسي وو، یو دوه لیسو کې فرانسوي وو، جرمني شبي وي، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پانتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب و صمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې وو هلته مودالاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسیدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
د آزادی میلمه پروگرام اوری، زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی. دی ژبه مسئله ته بیرته مرا وګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لري، کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوند ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو، او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خدا سوه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سرجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندگی ومن را شو د ما پاسپورت یې رانه واخست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندگی خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونه سره، هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن لګېږې د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګېیم لویم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي، وایه په کوم را رکۍ ولاړ شم چې د اثر د قدمونه ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي ازاروي وي.
فاصله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ورزده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوانه داسې یو عکسعمله ماته راوښوده شل چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. د دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته را شوم، او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول، په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خپلوان هوایي ډګر ته دما د هرکلۍ دپاره راغلی و، او د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا وران ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې وزلزله شدید زلزله راغلی ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه داسې په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیښئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې، او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده، په کابل کې مې د زیری جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت پښتون افتخاري غړی هم وم. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجهود فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې شپنجه د وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو پکې لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاز به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړ همغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو نه لاره راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړو او یا پیدا کړي، مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې سان فرانسیسکو پورې او د ریګیک ویک نه نیولې د کیپټاون پورې د ځینې ډېرې وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که یو څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و، تقریبا 250 علمي اثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کړه او زه په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده، بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخله لري. او په دې کې په مطلب د شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي اکتازیا ارتدلته، نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیا نه پوهېږي.
یعنې تاسو کوشش کړی ده چې صرف محصل ته ووایاست چې د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مون نه کړی چې د هغه لپاره معادل جوړ کړي.
یما په نظر باندې دا محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږی، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته استعلال ته راورسي، هغه باید بینالمللي منلی شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نری رانسه ویل کی د توبرکلوزیس وی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، د خاطره نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومن چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري، او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکته، نه پښتو، نه په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پیښو سره مخامخ کیږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، او ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کوله هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. دپاره یو ډېره خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس 3 کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم. یمانه به وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے. مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو، سرو سرو